پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو اورېدونکو پروګرام ته پخیر راغلاست. نن د سې شنبې ورځ ده. د سرطان یولسمه نېټه ده، د 1398 هجري لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له دوهمې سره برابره ده. د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکس پوتسل وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مهم فرصت وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار په څیر دی. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوي اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتسل وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. ټاکل شوی د جرمني او قطر په کوربهتوب دغه خبرې د راتلونکي یک شنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې ترسره شي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پوتسل لخوا نن خپره شوې دا واضح شوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم دې مخې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریځ ټینګار کړی او ویلي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه، بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. په قطر کې مخکې دا ډول یوه پلان شوې غونډه د ګډونوالو د زیات شمېر او د استازولۍ له امله لغوه شوه. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي او چارواکي به د عادي افغانانو په څیر پکې برخه اخلي که څنګه، څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې په دوه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې مخته وړي، پرون په یو ټویټري پیغام کې د خبرو هرکلی وکړ او ویلي دي چې دغه خبرې د سولې د تړون دي او چوکاټ د څلورو مهمو عناصرو لپاره مهم دي او هم د افغان سولې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی. په جوزجان کې سرچینې وایي طالبانو تیره شپه د قوشتېپې ولسوالۍ ونیوله. قوشتېپه د شبرغان د جنوب لویدیځ په 1 کیلومتر کې پرته ولسوالۍ ده. د جوزجان د ولایتي شورا یو غړي چې نه غواړي نوم یې افشا شي نن سهار ازادي راډیو ته وویل تیره شپه 11 بجې شاوخوا طالبانو پر دې ولسوالۍ تهاجمي حملې وکړې چې په نتیجه کې د قوشتېپې مرکز سقوط وکړ او هلته دیره شاوخوا سل تنه سرتیري، ځینې مړه، ځینې ټپیان او ځینې نور اسیران شول. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دې ډلې وسله والو تېره شپه قوشتېپه ونیوله، له سرتیري ووژل، 15 نور ټپیان کړل او اته هم اسیران. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم تایید کړه چې په قوشتېپه کې درنې جګړې روانې دي، خو د دې ولسوالۍ د سقوط خبرونه رد کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار په څیر دی. ښاغلی ترامپ پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې افغانستان له مشهور امریکایي پوهنتون هاروارد سره تشبیه کړی او ویل د تروریستانو لپاره دا هیواد د همدې پوهنتون حیثیت لري. ترامپ په دې مرکه کې چې د کابل له پرونۍ حملې مخکې ثبت شوي وه او تېره شپه پر فاکس نیوز چینل خپره شو، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غواړي امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي، خو زیاته کړه چې ویریږي د امریکایي ځواکونو له حضور پرته د افغانستان له خاورې یو ځل بیا پر امریکا د حملو په مقصد کار واخیستل شي. ترامپ وویل دی که امریکایي ځواکونه وباسي هم په افغانستان کې د امریکا ځواکمن استخباراتي حضور به پر ځای پرېږدي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه پوځي چارواکو دته ویلي چې ښه به وي چې د تروریستانو پر ضد په افغانستان کې جګړه وشي نه په امریکا کې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوي اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. ترامپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل ایران په دې پوهیږي چې څه کوي او زیاته کړه چې دا هیواد له اور سره لوبې کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون د تهران هغه ادا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غني شوي یورانیم اندازې د 2015 کال د موافقې پر بنسټ له ټاکل شوی حد اوخته. امریکا په 2013 کال د ایران له اټومي موافقې ووتله او د دې هیواد تیلو پر صادراتو او نورو برخو بندیزونه بیا ولګول. ایران په جواب کې د مې پاته اعلان وکړ چې نور نو د موافقت ځان ژمن نه بولی او د غنی شوی یورانیم او درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوی محدودیت پروا نه ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه پر تهران غږ وکړ چې د یورانیم غنی کول بند کړی او ویل چې د هیڅ راز اټومي موافقې له مخې هم باید ایران ته قطن د یورانیم د غنی کولو اجازه ورنکړل شي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې ایران په لوه حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر ابها هوایي ډګر یو ځل بیا د بي پیلوټ الوتکې برید کړی او نه کسانې ټپیان کړي دي. د ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي په یو بیان کې چې نن د سعودي خبری آژانس خپور کړی ویلي د حمله نن سهار وشو او ټپیانې ملکي وګړي دي چې اته پکې د سعودي عربستان او یو د هند اتباع دي. د حوثي یاغیانو یو بیان تایید کړ چې د دې ډلې وسلوالو په خپلو پراخو عملیاتو کې د سعودي عربستان د اسیر ولایت د مرکز ابها هوایي ډګر پنه هکل. او د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن تایید کړ چې د سایبیریا په ایر اکوتسک سیمه کې د وروستیو سیلابونو د مړو شمیر 14 ته زیات شوی او دیار لستنه تر اوسه ترې تم نه لیدې. وزارت له خوانن په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په سیمه کې د موسمي بارانونو له امله د راوتلو سیلابونو په نتیجه کې یو سلو یو نوي کسان ټپیان دي او اوس یې په روغتونونو کې درملنه کیږي. د ټپیانو له ډلې 8 ماشومان دي، زرګونه کورونه وران شوي او له 2000 زیات کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي دي.
د ازادي رادیو او وست غرمې 12 بجې او د قیدی د ازادي رادیو د خبرونه 3 بجې ده. اوریدونکو به د خبرونه کې به ورسته واوري چې د کڅنګ چټکل سوي د روان یک شنبه او دوشنبه په ورځو په قطر کې د افغانستان د سیاستوالو او استوالو طالبانو ترمنځ خبري پیل سي. په دې خبرونه کې رپورت لرو چې له کابله دغه خبرو ته څوک ورځي. آیا تر اوسه څرګنده سوي ده چې د افغانستان حکومت هم ګډون پکې لري که نه لري؟ تاسې خبر یاست چې په کابل کې پرون د پل محمد خان په سیمه کې درنه چاودنه او تر هغه وروسته ډزې وشوې چې د 16 شمېر ماشومان پکې ووژل او زخمیان شول. د افغانستان د حکومت مختلفو ادارو په دې اړه ضد نقیز ارقام خپاره کړي دي. پرونۍ حادثې ته بیا کتنه کوو. په دې خپرونه کې به د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه وکړو او په همدې خپرونه کې تاسو ته د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپرو. اوردونکو په روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې چې نیم ساعت دی او تر څو د قورس تخپریږي د خبرونې په دوهمه برخه کې خبریږي د بډوډو پر ناروغي باندې خبرې سوي دي، د ګردو پر مریضانو باندې چې انسانو سره مخامخ کېدلی سي خبرې سوي دي. نو که تاسو دا تکلیف لرئ او یا دغه تکلیف په اړه معلومات واړئ خبرونه واورئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې په 12 نیمه بجو به د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرو. تاسو په خبرونو کې واورئ چې در روان یک شنبه او دوشنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سیاستوالو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پیل سي. د دغه کانفرنس قربانه به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني حکومتونه وي. د زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د سولې د کاري چوکاټ یا لکه څنګه چې د لیکلي فریم ورک لپاره به چې څلور برخې لري. په دوحه کې دغه خبرې یو مهم ګام وي او د دوه څلور اړخیز کاري چوکاټ یو مهم عنصر دی. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت یو ګوډاګی حکومت دی او دوی له حکومت سره نه ګوري. اکرام الله اکرام زما همکار له کابله په دې اړه نور معلومات راټول کړي دي. اکرام صاحب، تاسو ته څه وویل سول تر اوسه مو معلومات څه دي چې دغه کنفرانس ته بله کابله څوک ورځي؟ وایي د افغانستان د حکومت استازی پکې شته که نشته؟
د افغانستان د سولې علي شورا سره چې موږ وغږیدو دوی ویل چې تر دې د معلومه نه ده چې افغان حکومت استازي په دې ناسته کې برخه اخلي کنه. خو د دې شورا ویان غفور احمد جاوید ویل چې چیرېم د افغان حکومت استازي په دې بین الافغاني ناسته کې برخه اخلي نو دوی به د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي نه د اشخاصو په توګه، ځکه لدی نه وړاندې ویل شوی دي چې په دغه ناسته کې کو حکومتي استازي برخه اخلي نو د اشخاص په توګه باندې به برخه اخلي. خو غفور جاوید ویل چې باید د حکومتي اساسو په توګه باندې برخه واخلي.
دا به ورسره روحانه کیږي، خو ولې هیڅ کله دا مسله یعنی دغه نه ده چې حکومت د اشخاص په توګه ګرځونه کې حکومت منتخب دی، حکومت د خلکو له خوا ټاکل شوی دی، او طبیعي خبره ده چې ولست حکومت ته دا واک او صلاحیت ورکړی د خبرو اترو سولې مشورتي لویه جرګه ښه بیلګه ده. نو موږ خو هیله غوښتنه هم دا ده چې حکومت د دولت په اساسولۍ او د افغانستان د ولس په اساسولۍ ګډون وکړي تر څو د ستونزو په اساسي توګه باندې حل شي.
فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل، ټاکل شوی چې د جرمني او قطر په قربتوب دغه خبرې درتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې په قطر کې تر سره شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استاد مارکواس پوت زلوای په قطر کې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره یو مهم فرصت یو. جرمني هیلمند چې دغه خبرې د جګړې د خکیلو خو ترمنز باور رامنځته کړي. د پوت زلخوان نن اعلامیه خبره شو، په دې اعلامیه کې واضح شوی چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه باندې برخه اخلي. په دې حال کې تیر ورځ د قطر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې طالبان بل افغانانو سره هغه مهال خبرې پیلوي چې د بهرنۍ او شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وټلو محل ویش اعلان کړي.
دلته به وي اسلاره ولما اکرام صاحب دغه جک یو باریکیسته د طالبانو د قطر د دفتر ویاند پرون ویلی دی چې دوی به د افغانستان له حکومت سره هغه وخت خبري کوي چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو محلويش اعلان سي، خو ویلی دی چې تر هغه پورې دوی خبري نه کوي. نو دلته د افغانانو نه د افغانانو نه خو د افغانستان د حکومت دا استازو په اړه کې خبري کړې دي.
بله
و نو ما اکرام صاحب
دوی له افغان حکومت سره
تاسو فکر کوم ما ته په خبرو کې شاته ورسته سو مخکې هم داسې پلان سوی و چې په دوحه کې به دغه سي د افغانانو ترمنځ چې هغه پاره کې د افغانستان د حکومت رسمي نمائندگان نه وي خبري وسی د قطر کې د طالبانو او د افغانستان څخه د یو هیئت ترمنځ چې د اپریل د میاشتې په اخر کې هغه پلان سوی و، خو بیا لغوه سوه ځکه دواړه خواوې په دغه غونډه کې د ګډونوالو پر نومونو باندې موافقې ته ونه رسېدل. نو وکتل سي چې دا وار به څه کېږي، ځکه تېر وار هم دغه غونډه په ډېره وروستۍ شېبه کې لغوه اعلان سوه. دا نارنده معلومه چې د افغانستان د حکومت له لوري په دغه غونډه کې څوک ګډون کوي که نه کوي. کرامه، نور معلومات غواړي ور اضافه کې څه خبرې لري؟
د ولسمشری معنی سره هڅه وکړه چې په دې اړه وغږیږي، خو د ولسمشری معنی ویان صدیقي ویل چې په دې اړه به لغرمي وروسته معلومات ورکړي چې په دغه غونډه کې د حکومتي ګډون ولري که وبې نه لري. نو په دې اړه به روسي معلومات وروسته له اوریدونکو سره شریکو. او ود بیا له طالبانو نه غوښتي چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ورنکړي او باید سولې ته غاړه کیږي او بین الافغاني خبرې پیل شي. بلې پرشته جان،
ډېر مننه. ډېر مننه اکرامه. د ازادي راډیو اوریدونکو بصیر له کابل د افغان بیسیم پراته سوا اتلس شمیره باندې پرمدې موضوع یو پیغام راستولې دی. دا به وایو بیا به ځو خپل بل رپورټ ته. بصیر له کابل لیکلي چې د افغانستان حکومت د افغانستان د ولس لخوا یو منتخب حکومت دی او هیڅ بل شی بدیل نسی کېدلای. اوریدونکو که تاسو پر دې مسله نظر لرئ، نو د افغان بیسیم پراته سوا اتلس شمیره باندې، البته که افغان بیسیم ټلیفونونه لري، د افغان بیسیم پراته سوا اتلس شمیره باندې راوستوي، وروسته به په خبرونه کې درته خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسې پرون خبر سوې او د ورځې په جریان کې هم ازادي رادیو څخه واوریدل چې د پل محمود خان په سیمه کې پرون 14 وسو او تر غوړسته دازي وسو او هغه رپورټونه چې د ازادي رادیو خبريالانو له سیمه راوستل او کوم اکسونو ویډیوګانې چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې سوې پکې ولیدل سو چې ډیر زیات د کوچني ماشومان او د شونځیز د کوونکو د دوی قلمونه پنسلونه په وینو لړلي پر سړکونو پراته ومن دی پلرونه په یو شت زپلی حالت کې کوچنیان په ولیدل سول او برسته بیا داسې ویل سول چې د سولو په شاوخوا کې خلک وجل سوي او زخمیان سوي و د افغانستان د حکومت مختلفو ادارو په دې اړه ځینې نقیز ارقام ورکړي دي د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان دغه پرونی واقعیت بیا یو کتنه کړې ده او افغان صاحب تاسو په دې اړه چې څه نوې معلومات لري لطفاً را سره یې شریک کړئ
فرشته جان چې لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان حکومت په اړه باندې بلابل ارقام ورکوي د تیر ورځې د پیښې د تلفاتو په اړه باندې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیر ورځې په پیښه کې د دوی پنځلور منصوبین وژل شوي دي او همدارنګ پنځه نور ټپیان دي د دغه وزارت وایي رحول الله احمدزی ازادي راډیو تور چې په دې اړه دوی پلټنې روانې دي تر څو دقیق ارقام معلوم کړي
دا پیښه د مسنیمه کې شوې ده شاو خو ځینې ادارو ټول تلفات لیدل دي مثلا فدراسیون د فوټبال او د شمشاد ټلویزیون یو ساتون کې شهید شوی دی همدارنګه موږ اداره هم عملته د پیښې ته تقریبا نږدې و چې موږ هم تلفات درلودل څلور تنه شهیدان دي پنځه تنه ټپیان لرو
فرشته جان تیر ورځ شاوخونه بجې د کابل شپاړسمه ناحیه اړوند په لومړی خان په سیمه کې له موټر بم چاودنې وروسته وسلوالو حمله وکړه د کورنۍ چار وزارت وایي چې له شاوخو ساتون خطي وروسته د جګړه د پنځو حمله کوونکو په جل کې دوه سره پای ته ورسیدله وسلوالو طالبانو دغه حمله مسولیت په غاړه واخیست د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته پاستولي پیغام کې ویل دي چې د دوی هدف د ملي وردو د لوجستیک او انجنیري برخه و چې درانه تلفات ورتاړه ولې دي خود پیښې په ځای کې تر ډیره ملکانو ته ځانونه وختي لکه تا چې مخکې یادونه وکړه تر ډیره د مکتب زده کوونکو ته ځانونه وختي دي د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځای د کابل ملکي روغتونونو ته د پنځو ملکیانو مړي او همدارنګ یو سل پنځلس ټپیان وروړل شوي دي
شهیدان خو اما پنځه تنه شهیدان ملکي دي چې زموږ شفخانه ته راوړل شوي دي او د یو سل پنځلس تنو ټپیان څلور اتیا مرخص شول کسلان مطابق تداوی داخل بستر کې لاسرسی وضعیت یو څه نازک تر نور ښه دی
فرشته جان نړیوال رسنوی راپور ورکړی دی چې په دغه پیښه کې شاوخوا څلويخ کسان ټپي وژل شوي دي خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې اړه دقیق او یو ډول ارقام نه دی ورکړی د کورنۍ چار وزارت وایي چې په دې اړه دوی ارقام راټولوي او وروسته به له رسنوی سره شریک کړي فرشته جان بلې
کورتي ودان مننه افغان صاحب فکر کوم کافی او دغه معلومات افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې په پرونی حمله کې 50 د کون کې زخمیان شوی دي خو په سیمه کې عیني شاهدانو د ازادي رادیو خبريالانو ته بل ډول معلومات ورکړي خلکو ویلي چې تلفات شای تر دې هم ډیر زیات وي د زخمیان او د مړو شمیر ځکه یو شمیر کسان چې په سیمه کې دکانونه دی ویلي دي چې ډیره سخت درنه چاودنه و او تر هغه وروسته بیا دزي هم شروع شوه نو دلته زموږ پر پاڼه باندې د دغه حادثه یو ویډیو خبره شوی ده تاسو د ازادي رادیو په پاڼه ته ورسی او د کابل د نننی بریټ هدف نظامیانو کملکیان تر دې عنوان لاندې رپورت باندې تاسو کلیک وکړي نو د دغه پیښې له ځایه تاسو ویډیو یې رپورت هم کتلای شئ د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
اوس په فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وایي د
د غزنی ولایت د سوداګری او صنعتي خونه وای د ولایت کې ورځبلی ته د امنیتی وضعیت ښه کېدو د سوداګری په برخه کې هیلې پیدا کړې دي. د ولایت د سوداګری او صنعتي خونې مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل هیله من دي له دې وروسته په د ولایت کې پانګونه زیاته شي.
تر ما خیر وضعیت امنیتی شهر غزنی و اطراف تقریبا وضعیت هر روز کې مقدار وضعیت رو به بهبود است. امیدوار هستیم این وضعیت بتونه روی سرمایه گذاری در غزنی تاثیرات خواهد داشت. پلانای شهرک صنعتی غزنی در روی دست داره. مثلا که تا یک ماه دیگر ما موضوعی که پارک صنعتی نهایی شده اومده به توزیع شود.
خغل قلندری وای د نامنه الوجی په غزنی ولایت کې لسکونه بیل بیل فابریکې تړلې او د سوداګری وضعیت پکې د اندېښنې وړ وو. خو د نوموړي په خبره ک امنیت خوندي پاتې شي ډیره اقتصادي فعالیتونه به بیرته پیل او ګڼو خلکو ته به کاري زمینې هم برابر شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت په کابل کې یو کانال جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاره. د دغه وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کانال د کابل ولایت په ګلدری ولسوالۍ کې جوړ شوی. د دغه وزارت معلوماتو مخې جوړ شوی کانال 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري او په 50 کلیو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه خړوبولی شي او 250 کورنۍ به ورڅخه هر اړخیزه ګټه پورته کړي. د اوبو لګولو د یاد کانال د بیا رغولو ټول لګښت څه باندې 2 میلیونه افغانۍ دی. د دې کانال په رغولو کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابر شوې وه. د کابل په شاهزاده سړک کې بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1515 افغانۍ.
فیروزه عزیزی اقتصادی خبرونه درته وړاندې کړل. اوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر یوې بجې ده وروسته د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرو که څم دا پروګرام مخکې خپور سوی او نن یې تکرار خپریږي، خو که تاسې نوي اورېدلی تاسې خبر اوسئ چې په دغه پروګرام کې د ګردو یا د بډوډو پر مختلفو مریضیانو باندې خبرې سوي دي. نو که تاسې دغسې مریضي لرئ یا د دې مریضي په اړه معلومات غواړئ د دې پروګرام د اورېدو وخت مه هیروئ. د 12:30 بجو څخه وروسته دا پروګرام درته خبرو. اوس به ورسو رحمت الله افغان ته د کابل چنن ورځ کومې ورځپاڼې کومې مشهورې پیژندل سوې ورځپاڼې چې دي هغوی پر کومو مسلو باندې تبصرې کړي دي دا به په لنډ ځینې واورو.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو په کابل ښار کې د تېرې ورځې د انتحاري او وروسته د وسلوالې حملې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي افغانانو ته روان جنگ او جګړه خورا جالبه ده. دا جګړه او سوله د هیڅ جګړې او سولې له اصولو سره برابر نه ده. د سر مقالې لیکوال پوښتنه کړي نور د زور ازمایلو وخت هم تیر سوی، سولې خبرې آن د موافقې تر سرحده وړاندې تللې، نو بیا دغه زور ازمایل او وینه تویول د څه لپاره؟ ماندګر ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي د پلازمینې د تېرې ورځې خونړۍ حملې او په ولایتونو کې شدیدې حملې د سولې په اووم پړاو مذاکراتو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د سرخط ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی طالبان له امریکایانو سره په خبرو کې د افغانانو په وینه امتیاز اخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي اوس چې طالبان له یوې خوا له امریکایانو سره د ګاونډیو هیوادونو په لارښوونه او خوښه په عربي هیوادونو کې د سولې خبرې کوي، بل خوا د دې لپاره چې په دغه پروسه کې ډیر امتیاز واخلي او وښایي چې په افغانستان کې جګړه چاودنې او بریدونه کولای سي. د 8 صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د نړۍ ستر ځواکونه او نور هیوادونه چې په افغانستان کې امنیت او ثبات ژمن دی باید هڅې وکړي چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. لیکوال وړاندې په سر مقاله کې د کابل د تېرې ورځې پیښې ته په کتو یادونه کوي چې د دغه پیښې اصلي عوامل د افغان امنیتي او کشفي اورګانونو کمزورتیا ده. د سر مقالې لیکوال ټینګار کوي چې هر څومره چې ژر کیږي باید دغه کمزورتیا له منځه یوړل سي څو د خلکو ژوند خوندي کړای سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي طالبان له یوې خوا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخدي، له بلې خوا په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې د کابل وروستۍ حملې ته په کتو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ کوي چې د ترهګرۍ پر ملاتړ هیوادونو نور فشارونه هم راوړي. د لیکوال په باور په دې سره به په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لاره هواره سي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپلې سر مقالې کې لیکلي که څه هم په قطر کې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ اووم پړاو مذاکراتو ته خوشبیني زیاتې دي، خو د لیکوال په باور د کابل د تېرې ورځې حملې دغه خوشبیني په اوبو لاهو کړې. او په پای کې د اصلاح دولتي ورسپاڼې په سر مقاله کې طالبانو ته سپارښتنه شوې چې نور دې ملکیان نه پنهخه کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د خبرونه په پیل کې واوریدل چې ټاکل شوی د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځو په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو د استازو او له کابل د یو شمیر ورغلو سیاستوالو ترمنځ خبرې پیل شي. د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې د سولې او د جوړجاړي د پروسې مسولیت اوس پارل سوی دی پرون پر ټویټر لیکلی چې دا یو ډیر مهم ګام دی. تر اوسه نه ده معلومه چې له افغانستانه به قطر ته په دغو خبرو کې د ګډون لپاره څوک ورځي. دا هم نه ده معلومه چې د افغانستان حکومت به ګډون کوي که به یې نه کوي. خو تاسو څه فکر کوئ په داسې وخت کې چې په افغانستان کې خونړۍ حملې کېږي او وسلوال طالبان مسؤلیت اخلي په داسې حملو کې چې د ښوونځي کوچنیان زخمیان او ووژل سي، په داسې وضعیت کې د افغانستان د سولې په اړه له خبرو ستاسې توقع څه ده؟ تاسې په اړه څه فکر کوئ او آیا فکر کوئ چې دغسې خبرې او دغسې متناقض حالت به د خبرو له لارې حل سي؟ تاسې په دې اړه موږ ته د افغان بي سیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې درته خپاره کړو. اوس د کابل د یو شمېر اوسیدونکو نظر درته خپرو.
ستاسو له پیغامونو نه
نن مې خپل شکیب د کابل د وتخیل ټول حکومت مربوط درځه کې چپنونه چولې دي نه کی هر چا چرای کې ودرګه یو سات نیم سات تیر کا شل د کې تیر کا په غته تلاشی کې په ټول وخت تیرې او چې شې نیول نه حکومت هم دا وخت نه شې چامنیت لګاغه کې کلا کې دا نه کی چپنونه څه په درخو چلته ما چولې دلته ما چولې د ټول غیب بندي کړی دي لار ارزه کې ودرګه شل د کې نیم سات بس تیر کا بے پیدې طالبان ته بس موږ دا وخت نه چې دغه کارونه لا والی دغه څنګه نتیجه نه ټول افغانان وژني پښتانه دي کپارسيون ټول افغانان دا څوک مستر تتری او څوک دکاندار او څوک کاریګر او تل دغه نه کوم امریکای او نه کوم يهودي او نه کوم خارجي.
نن مې زبیولا د مکان اوسیدن کایم نو دوی هیڅ فائدہ نه کیږي دا کار نو کیدا کرنے هیڅ فائدہ نه لري. همدا انتحاریان نه د خسړې تورز نه لري سړې یوځي د بازار نشي تللای خپل د ډاډر رمنه ستل ولال تم تاریونه چل د جنگونه سي دل دونه سي یو حال پرون سي خپل مفرین مو مکتب کول زیات تم تاری وساله پخدای مو شرمانم جتی پلاړه راغلا ولی مکتب سم مو زی زوبل نسي د کارخانه کارنه د خلک ملکی خلک وزنی دا مل ټول ورڅوک وزر کانان ورڅو شاګردان ورز دی وز وړکی ونان مشمان تمره کور کې پر غمو تمره کورونه کې بغمو وزر کوم ورته خواش تاسو دا کوم زی د کار نور مکوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو د خبرونه تر یوې بجې پورې ده. په وروستي نیم ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو عبد الواحد محقق مدقیق له لوګره لیکي له دواړو خواو څخه مهله د چیلومړی دی اور بند وکړي او بیا دی خبري کوي. احمد شاه د ازري ولسوالۍ څخه له څو ورځو راهیسې دغه سیمه محاصره ده. حکومت باید په ازره کې عملیات وکړي او دا ولسوالي له محاصره خلاص کړي. شادمن د نیمروز خلیکلي طالبان دي نور پر افغان وژنه د خپل وطن په ورانی له امریکایانو امتیاز نه اخلي. محمد قاسم ځواک لیکلي د قطر غونډه ګټه نه لري ځکه طالبان د سولې واک نه لري او تر څو چې پاکستان دغه مشوره نه وي ورکړي افغانستان ته د سولې پراته کې مرسته نسي کولای. ارشاد د صبروی څخه لیکلي د افغانستان د حکومت د سولې په پروسه کې ډیر په ټیټ او کمزوري موقف کې دی چې د سولې د ناکامۍ لامل به وګرځي. بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکل سوی لیکلي زه فکر نه کوم چې دا سوله دی اوسې ځکه یوې خواته بمباری دي بلې خواته انفجارونه دي او افغانان وژل کېږي او په عین وخت کې د سولې خبرې. رحمان الله له ننګرهار لیکلي د افغانستان جګړه او سوله دواړه یو نړیوال تجارت ګرځېدلی. هر هیواد پر دې جګړه د کریډیټ اخیستلو کوشش کوي او فکر نه کوم چې حقیقي سولې ته موږ ورسېږو. د ازادي راډیو ډیرو نورو اوریدونکو هم پیغامونه راستولي خو وخت نه لرو. نوریاس نوري د سټوډیو د دروازې شاته ولاړ دی، د ته به وخت ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. خو ستاسو پیغامونه په نورو خپرونو کې سل په سلو کې درته خپرو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتسل وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې